سلامونه سهار مو بخیر. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن دوشنبه د 1400 کال د غبرګولي جوزا شپه ګشتمه د 2015 کال د جون 14مه. پیل په خبرونو کوو. نن پر ایران د اسرائیلو د بریدونو څلورم ورځ ده. د پلازمینې تهران په شمول لګڼو ښارونو د ډیرو اهدافو د لګیدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو راپور نه ورکول کیږي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او 1200 نور ټپیان دي. ایران هم پر اسرائیلو خپلو ځوابي بریدونو ته دوام ورکړی. یو وار بیا تېره شپه په حیفا او څو نورو سیمو د ایران توغندي لګېدلې. د ایران د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 9 اسرائیلیان ټپیان شوي. په مخکینیو ورځو که دلکتر لگه دیار لسو اسرائیلیانو دو وجل که دو او ده چبان دو سو نور ده تپیانی دو راپور ورکل شوه و. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د خوړو د کمښت په سبب له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د دغه سازمان څو ادارو له هغې ډلې یونیسف، ډبلیو اف پی او د روغتیا څانګې په دې اړه پرون یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د دې وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزوری اقتصاد او طبیعي پیښې لکه وچکالۍ یادې شوي دي. طالب چارواکو له یو چینایي سیلاني سره د ناسم چلند په خاطر یو کس نیولی دی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله ایکس پاڼه باندې د فیاض الدین په نوم د یو کس د نیولو خبره تایید کړې. هغه ویلي چې نیول شوي کس د اختر په ورځ په جلال آباد کې له یو چینایي وګړي سره غیر مناسب حرکت ترسره کړی و. په رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې ښکاروي په موټر کې ناست چینایي وګړی د یوه افغان ځوان لخوا ځورول کېږي او څو وارې په مخ او سر لاس تیروي. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې ګڼ چینایي سیلانیان افغانستان ته سفر کوي. طالبان هم له چین سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراخولو په هڅه کې دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل او ایران ترمنځ د یو تړون هیله من دی. د ایران او اسرائیل بریدونه څلورمې ورځ ته داخل شوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د خوړو د کمښت په خاطر باندې نږدې 10 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او پر ایران د اسرائیلو د بریدونو د دوام په خاطر ګڼ افغان سوداګر اندېښمن دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ما مخ راغلاست کوم. رازو اول مطلب ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل هیله لري چې اسرائیل او ایران یوې معاملې ته سره ورسیږي. ولسمشر ترامپ چې په کاناډا کې د جی او سرمشریزي ته د تاک پر مهال له خبریالانو سره غږېده زیاته کړه چې امریکا به د اسرائیلو د دفاع ملاتړ ته دوام ورکړي. زه هیله لرم چې یوه موافقه وشي. زه فکر کوم چې دا د یوې موافقې وخت دی او موږ به وګورو چې څه پېښېږي. ځینې وختونه باید سره مبارزه وکړي خو به ګورو چې څه پېښېږي. رویټرز لیکلي ټرمپ دا پوښتنه بې ځوابه پرېښوده چې آیا له خپل متحد اسرائیل یې غوښتي څو پر ایران بریدونه ودروي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهای د ترور لپاره د اسرائیلو طرحه ویټو کړې وه یا نه وه منلې. دا خبره د ترمپ له دې اقدامو دوه با خبره امریکایی چارواکو د نوم د نخول په شرط رویټرز ته کړي. نن پر ایران د اسرائیل د بریدونو څلورم ورځ د چور سره مااله د پلازمینې تهران په شمول لګانو خارونو د ډیرو اهدافو ته لګیدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو راپور نه ورکول کیږي. د دوشنبه سهار وختي د ایران په څو خارونو کې د چاودنو او ورسره د دافع اواد سیستمونو د فعالیدو غږونه اوریدل شوي. د ایران دفاعي سیستمونه د اسرائیلو د بریدونو د دفاع او شنډولو په هڅه کې دي خو په اکثرو مواردو کې پاتې راغلي. د اسرائیلو پوځ د دوشنبه په سهار وختي اعلان کړی چې دوی د ایران په پازمینه کې د توغندیو د وشتلو په مرکز بریدونه کړي. څو ساعت وړاندې هم اسرائیلي پوځ تایید کړی و چې دوی د ایران د وسلو د تولید په څو ځایونو پراخ بریدونه کړي. اخو د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې په تیرو څو ورځو کې د اسرائیلو په بریدونو سره د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 240 تنو ته پورته شوی دی. دغه وزارت د عامه اړیکو مطبوعاتو رئیس حسین کرمانپور په خپله ایکس پاڼه دا خبره کړې. هغه زیاته کړې چې په دې موده کې لږ تر لږه 1200 کسان ټپیان شوي هم دي او روغتونو ته وړل شوي.
شوی دا غب خبر لدلې 522 تنه برته رخصت شوی اخو په امریکا کې مشت د بشری حقوقو یوې ډلې چې د ایران وضعیت ساری د یک شمې پر اعلان وکړ شي پر ایران د اسرایل په بریدو سره لکتر لګه 400 شپک کسان وژل شوی او شپک 400 نور ټپیان دي ایران هم چې په اسرایل خپل ځوابي بریدو ته دوام ورکړي یو ار بیا تیر شپه په حیفا او څو نور سیمو توغندوی بریدو نه کړي کتام د اسرایل پاوز ادعا کړی چې اکثر دا توغندی تعقیب او شانډ کړی خو رسنیو په اسرایل کې د تازه چاودنو خبر ورکړی د راپورونو له مخې حیفات څیرمه په کارمل سیمو کې د ایرانی راکټونو تر لګیدو وروسته څو ځایه اورونه بل شوي په حیفا بندر کې دوه ودانۍ او یو ودانۍ هم د اسرایلو په جنوب کې د ایران د تېرې شپې په بریدونو کې وران شوي د اسرایلو ژغورندوی ډلې د لا نورو سیمو د څیړلو په حال کې دي د ایران د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 9 اسرایلیان ټپیان شوي په مخکینیو ورځو کې د لږ تر لږه 14 اسرایلیانو د وژل کېدو او د څه باندې 200 نورو د ټپیانېدو راپور ورکړل شوی و
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ څلورویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
یو شمېر افغان پخواني ډیپلوماټان او د سیاسي نړیوالو چارو شنون کې د طالبانو حکومت غواړي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه کې چې دوی ناورین غنی ښکیل نشي دوی وایي د طالبانو حکومت باید مسؤلانه او متوازن موقف غوره کړي جزئیات د فیروزی عزیزی پر ریپورت کې
د ایران او اسرائیلو ترمنځ یو پر بل بریدونو ته د طالبانو حکومت له دریځ وروسته یو شمېر افغان پخواني ډیپلوماټان او د سیاسي او نړیوالو چارو شنونکي وایي د طالبانو حکومت باید مسؤلانه او متوازن موقف غوره او په خبره یې په دې ناورین کې د ښکیل نسی له دې جلې په ایران او پاکستان کې پخواني افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغانستان باید مسؤلانه متوازن او عادلانه موقف غوره کړي
ایران ایران باندې حمله شوې ده مونږ اتباع دي هلته کوم میلیونها افغانان هلته اوسېږي او هغوی اوس هم متضرر دي د دې جګړې نه مخکې هم متضرر وو خو که جګړه اوږده شي دوی ته ډېر ضرر رسېدلی شي نو افغانستان ته پکار دي افغانستان سیاسیونو ته پکار دي چې دا جګړه تقبیح کړي او په دې څنګ کې یو مسؤولانه او متوازن موقف ونیسي او عادلانه موقف ونیسي خو ټول هغه کوششونه پکار واچول شي چې د دې جګړې د سختېدو او پراخېدو مخه ونیسي
دا په داسې حال کې ده چې طالبان حکومت پر ایران د اسرایلو روستی بریدونه غندلی دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غکیز بیان کې چې د شنبه په ورځ د جون په 14مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي رادیو ټلویزیون پر اکسپان خبر شوی ویلي د بریټ د نړیوالو حقوقو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ښکارا سخړونه ده او دوی په کلکه غندي نوموړي زیاته کړې چې دا ډول کړنې چې تاوتریخوالی زیاتوي د سیمې وضعیت لا پسې کړکېچن او اندېښمن کړی دی حمدالله فطرت دا هم ویلي چې اړوند جهتونه دي د دې وضعیت دوام او سیمه کې د نامنۍ زیاتوالي ته اجازه نه ورکوي خو هممهاله د غیر رسنۍ په خپل اکس پاڼه دا هم لیکلي چې په ایران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د دې ترڅنګ چې له افغان کډوالو یې غوښتي چې له حساسو نظامي مرکزونو لرې پاتې سي دا غوښتنه یې هم کړې چې له سیاسي فعالیتونو او پارونکو موضوعاتو دی ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو له احتمالي خطرونو خوندي پاتې وي په روسیا کې افغان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه غوث جنباز هم وایي افغانستان ته پکار ده چې ځان په هیڅ صورت په دې ناورین کې ښکیل نه کړي
احساساتي شعارونه احساساتي کړنې جایز نه دي د افغانستان خلکو ته افغانستان خلک او د افغانستان هیواد د تقریبا 500 کلونو کې ډېر لوی کتیب سره مخ دی ډېر لوی غمیز سره بشري انساني سیاسي غمیز سره مخ دی او تدبیر پیدا باید
د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون په 13مه سهار وختي د اسرائیلو لخوا د ایران په اټومي او توغندیو په تاسیساتو باندې د لوی ناڅاپي برید او همدارنګه د لوړپوړو جنرالانو او څو اټومي ساینس پوهانو په وړاندې له نورو هدفمندو بریدونو سره پیل شوه لا هم روانه ده او دواړو خواوو ته د ملکیانو د مرکزوبلو راپورونه هم ورکړل شوي دي دې جګړې ته د ګڼو هیوادونو حکومتونو مشرانو نړیوالو سازمانونو بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي دواړه لوري باید له ډېر زغمه کار واخلي او له پراخو جګړو ډډه وکړي ځکه په خبره یې سیمه د داسې بحران تحمل نه لري
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00040 دواویا دریسوا یواتیا یولس.
یو شمیر افغان سوداګر چې له ایران سره تجارت او د دغه هیواد له لارې انتقالات کوي د ایران او اسرائیلو ترمنځ روان جنگ اندېښمن کړي. دغو افغان سوداګرو ازادي راډیو ته وویل د جنگ دوام د دوی په سوداګرۍ منفي اغیز کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې ګاونډي ایران او اسرائیلو ترمنځ وسلوال کړکېچ دوام لري، یو شمیر افغان سوداګر چې له ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري په سوداګرۍ د دغه شخړې د اغیزو په اړه اندېښمن دي. دغه سوداګرو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که دا شخړې دوام پیدا کړي نو د دوی په سوداګرۍ منفی اغیز وکړي. د محمد نعیم په نوم یو افغان سوداګر چې د ایران له لارې سوداګري او ترانزیت کوي وایي
یقینا ما نگران است.
دی وایي موږ وضعیت ډیر اندېښمن کړی و. د ایران سره د راکړې ورکړې او د غراز د ترانزیت په اړه افغان سوداګر تر ډیره د ایران عباس بندر او د ترکیې مرسین بندر د ترانزیت لپاره کاروي. نو اوسنی وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی او دا چې په راتلونکي کې به څه کیږي. یو بل افغان سوداګر سمدی ازادي راډیو ته وویل
نظر
دی وای په ایران کې اوسنی وضعیت ته په کتو وضعیت ښه نه دی. موږ خپله سوداګري درولې او په ایران کې زموږ د مالونو تقاضا هم کمه شوې. موږ قرار قرار پیرودونکي له لاسه ورکو ځکه هغوی پوهېږي چې وضعیت ښه نه دی او دستي پلور نه کوي. وګورو چې دا جګړه اوږدېږي او که نه. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي که څه هم دغه نښتو او بریدونو تر دې دمه د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیزه نه ده کړې، خو که کړکېچ دوام پیدا کړي د ایران او افغانستان سوداګري اغیزمنه کیږي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان نږدې سوداګریز شریک دی او دا چې په هغه هیواد کې هر ډول بدلون د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغیز لري.
ایران زموږ یو ډېر نږدې تجارتي شریک دی او موږ ډېر لوی تجارت واردات صادرات د ایران سره لرو. هلته چې هر څومره مشکل پیدا کیږي تنش پیدا کیږي که چېرته دا جګړه اوږده شي واقعیت نتایج دی چې زموږ په اقتصاد باندې هم منفي تاثیر کوي. او اتاق وزارت صنعت و تجارت او د افغانستان اسلامي امارت دې ته متوجه دی، کوشش کوو چې د مرکزي آسیا د لارې نه او د نورو لارو نه په نورو بدیلو لارو باندې هم کار کوو.
د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې اجرایوي رئیس محمد یوسف امین هم په ایران کې د روانو شخړو د منفي اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د شته شمیرو له مخې افغانستان تیر کال له ایرانه د 3 میلیارد ډالرو په اندازه واردات کړي چې ډیری د عباس او چابار بندر له لارې شوي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ دا کړکېچ وروسته لا زیات شو چې د تیرو جمعې په ورځ اسرائیلو د ایران په اټومي سکتورونو پراخه بریدونه پیل کړل چې لا هم دوام لري. ایران هم ځوابي بریدونه کړي او راپورونه وایي چې دواړو خواوو ته ملکي تلفات هم اوښتي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د چابهار بندر د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو بندرونو څخه دی. د افغانستان د جغرافیې موقعیت او سمندر ته د مستقیمې لارې نشتوالي ته په پام سره دا بندر د هند له لارې آزاد اوبو ته د افغانستان لاسرسی اسانه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د چابهار بندر کارول کولی شي د تګ راتګ لګښتونه کم او د هند او سیمه ییزو هیوادونو سره د مستقیمې سوداګرۍ لپاره لار هواره کړي. دغه خونوای عباس بندر هم د افغانستان لپاره مهم دی او په دې بندر کې د ایران او افغانستان ترمنځ ترانزیتي همکاري د دې لامل شوی چې له دې لارې د افغانستان د سوداګرۍ یو مهمه برخه تر سره شي او دا چې په دې بندرونو کې هر ډول ګډوډي کولای شي د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیز وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د کافي خوړو د نشټوالي له امله له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د دې سازمان بیلابیلو ادارو تیر ورځ په یو غټ خبري بیان کې زیاته کړې چې په دې واد کې شاوخوا 90% ماشومان د خوړو له کمښت سره مخ دي او 40% خزي له خوارځواکۍ کړيږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي اقتصادي ستونزو کافي خوړو ته لاسرسی محدود کړی. جزئیات په دغه رپورت کې له فیروزي عزیزي اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د شدت په اړه په مکرر ډول خبرې شوي، دا ځل ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سختې خوارځواکۍ او د خوړو د پراخ کمښت په اړه خبرداری ورکړی دی. د دې سازمان بیلابیلو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان WHO، د خوړو نړیوال پروګرام WFP، د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA د جون په 15مه د یکشنبه په ورځ په یو ګډه رسنیز خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب لوړې کچې 9,800,000 کسان د شدید خوارځواکۍ له حالت سره مخ کړي دي. دوی د دې وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزوري